السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې به وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې په لومړی پنځلو شو د خو کې وخت لرو مهم خبرونه او راپورونه لرو خو تر هغه مخکې به خبرونه وړاندې شي مهم خبرونو سرچکی نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي. په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبرا لاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلي دي. زبیح الله کلیم د افغان ولسمشر لخوا د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکل شوی دی او ملګرو ملتونو په برما کې پر سوله ییزو مظاهرچانو د حکومت د زور زیاتي غندنه کړې. پوره خبرونه په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبرا لاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو. تمه د ترکیه همدا میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې د ملګرو ملتونو لخوا به په مخ وړل کیږي. د سولې وزارت په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله راغلي. د ترکیه ناسته د دې لپاره کیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم د پلاوي د رئیس محمد معصوم ستانکزي د ترکیه د غونډې د بریالي کېدو هیله ښودلې څو په مټې د ده په خبره روان تاوتریخوالی ودرېږي او د افغانستان ټول خلک د سولې له ګټو برخمن شي. نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایي زده کړو لپاره تصویب کړي دي. په دغه پیسو به سل ښوونځیو ته ودانۍ جوړې او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې لویه برخه یې د نجونو ده. ازادي راډیو ته غوږی است. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان سره زبیح الله کلیم د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکلی دی. ښاغلي غنی پرون په دې اړه یو فرمان ورکړی دی. ښاغلي په د ولسمشر په حواله په دې بیان کې راغلی چې ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لوري د باور رای اخیستو په موخه ولسی جرګې ته باید ورمعرفي شي. ښاغلی کلیم داسې وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه ټاکل کیږي چې تر هغه مخکې لوی څارنوال فریدالله حمیدي له خپلې دندې لیرې شو. د غور د والی 15 ساتونکو او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماخام ناوخته په یو بریټ کې ټاپیان شول. د غور والی عبدالظاهر فایز زاده ازادي راډیو ته ویل پرون د امنیتي پوسټو د څارلو لپاره د فیروزکو خار لویدي ستللې و چې طالبانو پرې غلچکه بریډ وکړ او په نتیجه کې د 15 ساتونکو او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین جوبل شول. د غور د والی په وینا په دې بریټ کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور جوبل دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د وزارت ویاندوی فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتنلیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی، او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي، او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې څو زره تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دا موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر وو. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخت اړتیا لري. پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په برما میانمار کې پر سوله ییزو مظاهرچیانو د زور زیاتی او د سلګونو ملکیانو وژنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په دې اړه د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړې. د یادې شورا په پرونی تصویب شوې اعلامیه کې د برما د ناستې وضع د ناسمې وضع په اړه اندېښنه ښودل شوې او د مظاهرچیانو په وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په شمول د سلګونو ملکیانو وژنه غندل شوې. د ملګرو ملتو د امنیت شورا لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په دې اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو په اړه یادونه شوې وای، خو معمولا د بندیزونو د لګولو معنا ورکوي. خو له دوو ورځو جلسې وروسته د برما ګاونډ او متحد چین د دې کار مخاوني ولا. په برما کې د پوځي کودتا پر ضد خلک پاڅېدلي او حکومتي عسکرو پرې له زور زیاتي کار اخیستی. د حکومتي عسکرو له خوا تر اوسه پورې د لږ تر لږه 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې ډله کې څه باندې 40 ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو په تیر بیا د ښځو وروستیو وژنو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغې وضع د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې په شاوخوا دریو میاشتو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. پرون په جلال آباد کې هم همداسې یوه هدفي وژنه وشوله. یوه ښځینه پولیسو وژل شوه. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښيي. دغه کمیسیون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل پکار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سب رسیدلی. د دې ناهیلې کوونکي او ویرونکي وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پرده وړل خونو، هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر ښځو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه ووژل شوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید خان وایي دا پولیسه هغه مهال وویشتل شوه چې کار ته روانه وه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ده په وینا د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر ښځو پرلپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامی دولت یادداشت دلی د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشری حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون آزادي راډیو ته په یوه پیغام کې د خبریالانو په تېره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار
وکاوه. هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د آزادۍ او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي
and uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوې دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایی چارواکی وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي، خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نه ورکړي چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانان نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
ورزو کندهار ته هلته د کمال خان بند پرانیستي په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د دوه ټیمونو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنز د کرکټ شلا وریزه لوبه شوې ده. زرګونه کسان ننداري ته ورغلي وو. په دې اړه تفصيلي راپور واوري او تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د کرکټ لوبغالی ته د داخله دو سره سم ملي لوبغاړي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوري زلوبه تر سره کیږي چې ننداري ته په زرګونو کسان راغلي وو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویار دغه شلاوریزه لوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جورسو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ تر سره سو.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یوه شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویل ده چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویاړ ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه، چې په اولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړونکو لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوري زلوبي ننداري ته په زرګونه کسان راغلي وو چې ډیروی د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو، په خوا به دا لوبې موږ خالي په تلویزیون کتلې او د شارجه او د نړیوالو لوبغاړو لوبې به موږ کتلې په شارجه او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دونه ښکله هوا او دونه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې په افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي. ان شاء الله ډېر خوند کوي.
د دې خوشې احساس کوم ډیر کلوس وروسته د کندهار خلک په جوش او ولولو کې د دې لوبې نندارې ته راغلي. ډېر خوښ یم او د دغسې لوبو د لا جریان په هیله یم.
یو چا ما خپل مور پلار څه دونه دعایې نه دي کړې لکه دغه دقایر د سر زکي د خپل د افغانستان دغه ده. په ان شاء الله کېږي چې یو من غوښه پاکم چې دې د عرش په ژدم.
عبدالخالق د خپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلوب ننداري ته راغلی وو.
مشکل د پاکستان په کیم کې په ګر جنگل کې ماجریو تقریبا وړ مورز ما سفر په ادامه ورکړی ده 200 کیلومتر سفر مې د کوچ پورې کړی دی بیا د کوچ څخه پرون ما د کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی صرف دا لوبې دی دوه تر غلې دا لوبې ما ته 15 کې د مشکلاریان د تشویق لپاره موږ لوغه ځای څخه سفر کړی دی چې د خپل کیلاریان تشویق کړو دا لوبې د نږدې څخه وګورو
د کمال خان بند پرانیست په ویار د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نوري لوبي تر دې مخکې په کابل کناډا او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوي وي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
دا ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دی ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبره وو.
سول لکنا وې دړم بشپې مو اترا دا سول لکنا وې دړم بشپې مو اترا دا جنگ زفر وې دې ار صد مر پيرا دا.
پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه را تغږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند ته چې کومې پیښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه هیڅ انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لې یو تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیوان ورای نه بل راي توړل دا خو موږ در نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوي و به یې وری. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ 50 کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کیږي. دا سګنۍ مشاعره پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا وې دړم بشپې مو اترا دا سول لکنا وې دړم بشپې مو اترا دا جنگ زفر وې دې ار صد مر پيرا دا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیته د سولې، امن او مینې هیلې راڅرګندې. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو شپږ 500 کالو راهیسې هر کال د پسرلی په لومړۍ یعنی په وری میاشت کې ترسره کیږي او د سګنی غې هیلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدب دهرا شا ساله کمه ولست امبه دهرا شا نو ټوګرونه په بلا پسې کال کفنونو هم کمه دهرا شا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمي کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستۍ او جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي. په دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا تشم درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا منظر چې صدا منظر ورینه ما چې زموږ پوری کویتا پاټک لاليا او دستام ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې دستام ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې او ته د حسن د تمام کلی ملک لاليا.
د نارنجګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېزمن دی او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولېږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل داو چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنجګل مشاعره کې که څه هم د ښځینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنجګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنجګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
دا کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته یې سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی وو چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی وو، که دغه جشن په اړه راته ووایئ.
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام د سیو سه مونږ د دوستان کتابونه ټول کړل، دوستان مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه، بیا مونږ را کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ او دمنګ هدف هم دا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې لاس راغلې بیا بیرته مونږ اوس دا لګیو د نیالګیو جشن ترینو لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتب او مدارس کې مونږ د همدغه پیسې کوم لاس راغلې نندارتونه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتب ته وړو، او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سل مونږ سره هغه مونږ د لوګر د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی اوم غاغ غوي ته ورکل تر سو خلک وشک غټ واخلي، او ک په دغه برخه کې کوم سر بیا هم پیسې پات سی د نیلګین اضافه سی نور کتابونه به هم اخلو. هغه هم د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی د بلوګر کې هغه باغ ته ورکو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخستل؟ نه تم چې تاسو وچ څومره خلک برازي ورته راغلل کنه؟
چې موږ سر وخت کم موږ تقریبا یو میاس کمپاین وکړو او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه او مجلې موږ راټولې کړلې چې هغه په موږ نندرتون ته وړاندې کړل، او موږ توقع صادقانه دومره نه وسه خلک براسي چونه وضعیت ته پکتو، خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کاله مخکې سکله فعالیت شروع نو اغلته موږ همداسې ورته کمپاین نو کړل. د لوګر پنتون کتاب تون ته هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده، موږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل او بیا ستغه نه پکتیکا پونتون ته شاخو 2000 کتابونه هغه فعالیتونو یعنی تاثیرات ښکاری په لوګر کې دا کتاب د مطالعه فرنګ او د مسایلو سره مونږ ته د جشن کې بخکارا سوس ډیر تاثیرات غورځولې دي د جشن ته یعنی مونږ ته حقوق خلاف شکر د ډیر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا سیمونګه کتابونه وړول نیمایي خرڅول او یعنی دا خنه خزه دي د ښکاری سیزونان د مطالعه سره ډیر شوق لري او علاقه لري
ډیر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند وو یعنی په کومه برخه کې وو
مونږ خو چون قید نه لرو چون خلک مونږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن د اصلي عنوان هم دغه لولسه ولسته او کتاب ملګری لکه امیش یاسه کړی د سه دولس مینس کی کارو کی او د خلکو باور په دغه مثلا خپل چی شکولې سی واته په دغه باندې مونږ دغه باور زیات کو کتابونه چون مونږ قید نه لرو سه دغه کتاب مونږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیات کتابونه ول اسلامي کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویل مثلا مشخصا ادبیات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال آ کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو 100 روپۍ ورکړي نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل هم کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغییر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سي اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتلې ده مونږ ملامت هم نه یو چون سلوخ کله جنگ تیر شوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي ما سن راځي سي مونږ لاستر ځنی ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سي کتاب ته د مطالعې د فرنګ بیا ایجاد ته ستاسو ته باید کار وسی او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مند لري دا خپل دلایل لري په دې باندې ډیر بحث کړي سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چون دا ځل سزلاړم لوګر ته یعنی دا ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعه فرنګ د خو ضعیف ده په افغانستان کې په روسي کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکرو کې هر خبرندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعه سره علاقه مندی لري یعنی تر پخواړی رسته ده که چیرته علاقه مندی وجود نه لري نو خبرندوی ولې مثلا کتابونه چاپی سه چاپی په دې معنی سه علاقه مندی نه ځوانان علاقه مندی لري خدا په دې معنی نه د سیمګرور بس خوشاله سه ولا بیخی نه دنیا ګل گلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخواته وګوري لکه مثلا لاس کال مخته وګوري یعنی یو سه فیصدی ډیر سه ده علاقه مندی او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقه مند سي علاقه مندي ډیر سوي ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان مونږ ته ویل سي مثلا باید کتابونه ډیر ویا دغه سي ورته جشن نه ادا سي د کتاب اړوند برنامه به ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سرچونال ته مونږ غږیدلوي نه زینه نو ځوانان علاقه مندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سي مونږ ټول باید هڅه وکړو سدا سي حرکتونه ډیر کو داس برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقه مندي ځوانانو ډیر سي
دا مې یو بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک هم ولولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلې به وړې کتابتونونو ته یعنی دغه پروسه په هر ډول روانه ده کنه داس شوی دی چې مثال کتاب لیو چار اخستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چانه دی لوستي یا یو چا اخستای دی هغه دا سره ساتل نه دی لوستي بیرته تاسو پوښتنه پسې کړی دی چې دغه کتابونو وضعیت څنګه دی یعنی لوستل شوی دی کنه ما سي پراته دی
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول چې شاوخوا سره ورزر کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دی او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکه تاسو خپل دیوان ولای نه بل نه ته وړل دا خو موږ درد نه دوا کی او دا سه مثلا کتابونه باید ولوستل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس فکر وکړ کول کتابونه سره ځوانان د شوق لپاره کتابونه اخلي د سټایل لپاره مخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی ار ملګری یعنی تاسو باور کې ډېر کتابونه درې کور کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو مونږه د عقل مونږ خپل ایمګه هڅه هم دا غواړم دوامدار مونږ مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه سمګ لوګر پنتون ته وړي دي چې نه الته مونږ ملګری سم ماسلین دي هغه هم ډېر راسه کې کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولي ځوانان تشویق کې کنه نو مونږ خپل خو شخصا مونږ ایمګه ملګری یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غو موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وایو سنور ملګرو ته وایي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ولولي کتاب مطالعه کې دوستان په ځان سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي او بل باز زاده سه موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو واغ جوړ کو بلاګر کې سه مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستان په نور ولایت کې کړم د موږ خپل ممدا پلان لرو هغه د همدل پر داسې بس موږ کتابونه سوړ دي لوګر ته مثلا ډیر کتابونه وړل بل بخش دا سه کتابونه ځوانان باید استفاده وشو کی مطالعه کی نو دې لپاره هم تن باید سړی کار وکړي او برنامه جوړ کړي او موږ خپل کتاب ملګری په دې باندې کار کوو سه د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سه هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولې او کتابونه مطالعه کړي خپلې مولورې نور دوستان ته مورسي
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو ده چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکه لو شو په نورو کلو کې به هم کیږي
ایواز صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګې والا فهمدا د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به 15 تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو که چیرته مثلا یو ادوال موږ سره مرستو کی تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولې وادوال نه زمننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه دې تور کړی دي او ان شاء الله تعالی کتاب ملګری به ډیر اسه کې سیدا باور وساتي نو مونږه کچیر ته مثلا ولست مونږ لا سونی سي مونږ ته کتابونه راکې مونږه بل غ پلان نه رسي مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لږ پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامه اجرا کو خو شرط دا ده چې خلک دې مونږ سره مرسته وکړي مونږه دایمه ملګری چې مونږه انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نو دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکړي مونږ طبیعتا دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالۍ ته نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي او سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن اندرتون لا لمن پر اسی شاندار اسی کال تنور امدا اسی دا عمر تور او بل مونگا پدا کال کے یو ایوارڈ کلا نا ایوارڈ اغه دوست سی اغه ملګری ته سی اغه موږ ډیر مرستو کی د کتابونو اغه موږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری ترینوالا نه موږ کل نه وټ هم لرو سی ان شاء الله تعالی غا بار کال موږ اغه دوست سی اغه موږ ډیر مراتړ کی اغه ته ور کوز فکر کوم دا به لمړی واری سی د سیوکارو سی او دا کارم په دې خاطر د سی اغه دوستان سی موږ سره مثلا د کتابونو مرسته کی تشویق سی
ډیر زه تمن
ډیر من نه تاسو نو مې واتسپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېدا دا سیمه چې مختلف واکمنۍ تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنی نخي او تاریخي آثار لري خو وس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځین نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي په دې اړه نور حال په راپور کې
د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او جنو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې شوي او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول شوې خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سی ویرانه پاتې دي د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره د امام سید حاجی مقبره د سیکو بندیخانه شیربوز کلا رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابیده د طبیعي پیښو له امله ډیرې زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو اثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي اثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د ده په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوي، چور سوي او غلا سوي دي. حتی د تاریخي آثار مځکې لا غصب سوي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
څنګه چې په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثار وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هېڅ توجه ورته نه کېږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدی چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابې دودي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي نهاد په توګه باندې چې دوی باید خپل جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دې زره شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوي دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
باندې باران شوه دې سوک
غمونه د دوران راوړل پکار دی کغمونه د دوران راوړل پکار دی شاعری ته لګ جانان راوړل پکار دی پروفیسر عباسین یوسفزای غ شاعر دی چې د په وینا شاعری د خپل فکر ترجمانه ده له ښاغلی یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي
زتګی کیګم پجون کې ګام پګام خالقا زتګی کیګم پجون کې ګام پګام خالقا تر مور ګډک ساتا زما د پرخ جام خالقا د تباہی نوڑان دې سم کا زما قام خالقا د تباہی نوڑان دې سم کا زما قام خالقا غاخ چتر واخ لیبیا بسکلی په بادام خالقا تخ خبر یې خپو هیګی کوي پام خالقا تخ خبر یہ خپو ہے گی کوے پام خالقا زن پو ہے گم د جون پہ انتظام خالقا چھ دے راکڑے مرتبہ دے الہام خالقا چھ دے راکڑے مرتبہ دے الہام خالقا خپل خاص بند دے کڑما فکر مکڑا عام خالقا بغیر لزان میں ہر چاہتا گڑائی دنگ لرا بغیر لزان میں ہر چاہتا گڑائی دنگ لرا زما دا ذہن دا بل چا مکڑ غلام خالقا چا دا نفرت پنم پا صدق دے ایمان را وڑے چا دا نفرت پنم پا صدق دے ایمان را وڑے سوک سنگساری کی تل دا مین پا الزام خالقا او دا دا مانو سمندرون دا لکم را وڑل دا دا مانو سمندرون دا لکم را وڑل اے عباسینا سخنورا دا کلام خالقا
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده یعنی شعر تاسې ته څه معنا لري
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده دا یو روحاني جذبه ده او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي بلکې د خلق زلونا د خلق روحونا هم فتا کئی بل دا یو جذبه چی دا اللہ پاک هر چا تا نور کئی دی دا پار خاص خاص خلق کی یو شیر ماویره ده بیت ده چی دا دا تقدیر ویش ده ده انسان لوسا ندا دا دا تقدیر ویش ده ده انسان لوسا ندا گلا محبت او شاعری کلا پزور شی نو دا زور سیز نه ده دا خاص خلقی چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړی او شاعری چې دا د شعور پیداوار ده دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې په انسانیت کې نو زه دا ګڼم چې شعر چې ده دا یو پیغمبرانه ملکه ده دا هر چا له الله نه ورکړي
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بللا خو ځینی بیا لا شعور د شعر سرچینه غنی
بیخی همدا سیده چې شعر چې ده د شعور لا شعور تحت الشعور درې واړو رنگونه په دې کې موجودی او کله چې د الهام خبره مونږ کوو کله چې د آمد خبره کیږي نو دا بیخی ټیک خبره ده چې داسې سو وختونه راغلي دي چې د شپې ما شعر لیکلې سار چې ما کتلې به مې سوچ کړې چې دا د فکر خوړو زما ذهن تر اغلې نو دا د کم طرف راغې یا مې یو شعر لیکلی دی سمو د پس مې کتلی دی پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ او ما چرې کړی دی دا څنګه راغلی دی نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راضي د لاشعور نه خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کردار وي
تاسو د الهامي کیفیت خبره وکړه خو یو مهمه خبره د خپلو خبرو کول دی مثال استاس یو بیت چې که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشهي مسایل بیا بیا په خپلو شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي وجه یې تاسو ته څه ښکاري
دو رنگ شاعران دی یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي یعنی نور خلق شاعری کری نو آغی ولولی او دا آغی اغا خیالون را واخلی و پا بل رنگ کی یا پا نوی رنگ کی دا بیان اولو کوششو کی او دوائی مردل چی دا شاعران و دنو آغا دادا چی آغی قدرتی شاعرانی آغی نوی شعر پیدا کی پا زلو بانش خون نوی دا آغی چی پا وجدان کی سر آزی و مغا قلم تسپاری کاغذ تسپاری او لست رسی نو دغا ولمبه قسم شاعران چی دی نو دغا خو شاعران ندی پا هر دور که دغا قسم شاعران دیر موجودی لکه دا حمزه بابا پا دور که زرگون و شاعران موجودو خو پاقی که دا جواندی پاته که دو توان نو نو حمزه تی خلق اومنو او نو رستو پاته شو دغا شان دا غنی خان سرا وگا پا وگا بشمیر شاعران و شاعری که ولا دا غی دا هر چا خپل خپل مقام ده خو دا غنی مقام تا سوکو نرسه دا نو چه کل نوی سید سوک را پیدا کی و نوی رنگ را پیدا کی نو آغا خلق منی او چه پزارش خون وی نو دا سی خودیر شاعران دی بس لگیا دی
هر شاعر دا غواری چه نوی او متفاوت خبری وکری یا دا سی شاعری وکری چه تلپاتی وی خو دا نوی رنگ دا پیدا کولو لپارا یو شاعر باید چه وکری
پا پردو لارو قدم پا عمر نک دی پا پردو لارو قدم پا عمر نک دی اباسین پا خپل لارا بانه سمزی مونکا گورو نو جوان تا چه کمی پیخی دی کمی مسئلی دی کمی ستونزی دی دا دا شعر موضوع جوال پکار دی مین محبت حسن و جمال هم دا شعر یا موضوع دا دا غینه ایس انکار نشتا بل دا خبر دا چه دا خپل رنگ کی یو واقعی تا یو حادثی تا یو معاملی تا پا خپل رنگ کی نظر کول او بیا آغا قلم تا سپارل بل دا دا چه دا خپل کلاسیکی ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوست کول داغي هنري او داغي فني او فکری باریکيان قتل دغه ټولي چې دي دا ضروری دي دغه په ذریعہ باندې په بنی آدم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي نو بیا هغه مخ په وړاندې تل شي او ځان له ځانګړي مقام جوړول شي کدا سي نه نو په زړه فن وهل شاعري نه
ستاسو په شاعري کې په حالات هم تبصریشته مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنه ستاسې لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي په دغو شعرونو کې د هنر خواږه شته لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي شعر ترې نشوار شي ولې ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواږه نه وي
دا یو ډېره مهمه خبره ده ډېره ښایسته خبره ده چې تا ته زما پام راوګرځو اصل کې شاعري چې ده دا د هر چا د وس کار نه دی د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی د شعر حسن چې دی رومانیت دی حقیقت پسندی ده دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي هغه د شعر جامه پکار ده که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه صرف لکه یو شاعر او بلې جورنالیسټ جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي ادا سیو کی چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول ٹھیک ده نو دغه جورنالیزم دی او چې کله دغه ځای کې د دننه نو سره جذبې را وپارېږي چې یاره هلته چې کله ما کتل نو هغه یو تن ډېر زیات زخمي و او هغه پرهرونو ته چې ما کتل د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه د هغه په کورنۍ بسه تیریږي هسې هم په انسان باندې د بنی آدم زړه زهیریږي نو دغه سیزونه چې دي دا شاعري ده خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي دا به په خوشرنګ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي په علامتي انداز کې به وړاندې کول غواړي نو هله به شاعري که نیغ په نیغه واقعه بیان شي نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پرېوځي
یوسف صاحب ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعري پرېښوده یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعري کوله خو وروسته یې په شعر کې هغه خوند پاتې نه شو منئ چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي
تر صحدا په دې خبره کې صداقت ښکاري خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ما ته تپوس کو چې بابا تازه کلام لیکلی وې پرون مې یو غزل لیکلی نو هغه غزل یې چې ما ته اورو نو په هغې کې یو دوه بیته ما ته یادېږي چې اوس خبر شوم شاید چې ټکی نیم پکې زه تېروزم اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده ته چې بې خودکشۍ مړ نشوې فرهاده او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل اسویلو دی ټول ګلونه په خندا کړل ته د چای اسویلې د سحر باده نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه داسې تانده ده نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډېر د مطالعې وخت وسره او څومره ډېر دی وزګاري نو هغه مره د شاعري په هر عمر کې کولی شي د غاړو څه خبره نه ده خو د عمر تېرېدو سره د ده صحت اکثر خراب شي د ده مشغوله ډېرې کارونه ډېر زیاتي د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځېږي خو چې کله شاعر وزګاري هیڅ کار یې نه وي او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي د شعر و ادب په میدان کې کینی پاسي نو د هغه تخلیقي توان چرم نه بندېږي
شاعران خو وایي چې د خپل شعرونو ترمنځ فرق نشي کولای ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي خو زبا یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاس خپل هم ډیر خوښ وي
شعرونه ډیر دی خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه زه به ته یو سلوریزه ووایم او د هغې نه پس به ته یوه لوبه غوندې ووایم د نظم یو رنګ دی سلوریزه دا رنګه ده چې کچری ویني اخر څه به ویني چې ورځ به ویني او که شپه به ویني ماله د دې غم اوس خوب نه راځي ماله د دې غم اوس خوب نه راځي چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني او دا یو نظم غوندې دی په غرونو کې مې کور دی هر خوا د حسن زور دی د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی ملګرو ډېرې خوند دی خوږې خوږې چینې دي هر خوا ولی ولی دي خوړونه سلسلې دي کشمیر مې دی په کور کې بخارا او سمرقند دی ملګرو ډېرې خوند دی خوره چپ چپیاوي کیرړي په مشغولاوي سپوږمۍ رڼا رڼا وي د ورځې نه یې وګوره د شپې حسن دوچند دی ملګرو ډېرې خوند دی شوملې شار بی ملالا کاکا وهی کودالا منګي په سر کشمالا لالا ګېډی په سر راغې په ملای کمر بند دی ملګرو ډېرې خوند دی فصلونه خسم سور دی باغونه کور په کور دی څاروي هم ښه په زور دی سوچه دي خوراکونه هر یو شی لکه ګلقند دی ملګرو ډېرې خوند دی په غرونو کې مې کور دی هر خوا د حسن زور دی د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی ملګرو ډېرې خوند دی
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو ډېره مننه کوم یوسف صاحب
ستاسو ډېره مننه او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری وپیژني د خپل قام د پرمختګ لپاره د خپل وطن لپاره د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي څومره منډه ترړوالی شي هغه ضروری ده ځکه چې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات کړه ته درویش دورانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی همداسې یو شعر یې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
چلوند د خپلو اوښکو شبنم و یو سړی چلون د خپلو اوښکو په شبنم و یو سړی ولا چې له ګلاب سره سم و یو سړی زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی ورس پر سرو اغزو یا باندی ټک ته مجبور نن ورس پر سرو اغزو یا باندی ټک ته مجبور پروند لاندې پروت تر هر قدم مو یو سړی هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوه هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوه موجود په هغه ښار کې لکه غم و یو سړی د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل درویشه د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی
اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی چم طرف تزیزر بدلے گی اس کے چم طرف تزیزر بدلے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی زرگے نرے نرے خوگی گی
اس میں ہم سڑکے نرے نرے خوبی کی جمایا کچر کلا رکی ٹکی گی جمایا کچر کلا رکی ٹکی گی